السلام علیکم لس بجی شوی ازادي راډیو اوري ز امید زهیر مالیم لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه د شنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د روسیې اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لوو وی زر سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده د سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرستې روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې دي د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي افغانستان په سیاسي جام کې خپل لومړی لوبل له سریلانکا وګټله سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه افغان لوبډلې په یو لسمه اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یو لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سیشن بل بنګلادیش سره ده په سیاسي جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه ټول ټکټونه پلورل شوي دي د اوکراین چارواکو د جاپوری ژا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې لاټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو پر وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دیلوي اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي متخصصین د اټومي بټې شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي تیره پنځشنبه د دې اټومي بټې او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوې او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو او جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترکیه او چین ترمنځ اډول وساتي روس له هغه چې روسي د فبرورۍ په ورسوي کې پر اوکراین يرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف تم لا تل څرګندولو ډډه کړې ده د روان خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته بیا لښوې ده خلمړې سو راپورونه طالب چارواکي وایي په تیر یوش په ورس کې پرنګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه 1 کسان مړ شوی دي تیر روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته پته مدي سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
سامان پکی خایو تو وړي د خلاص څه نشته د خدای
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو ده وای چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپنا په لټه کې ده
کورم پاک راته وړي ده ختم کړی ده کور او سامان او ژوندۍ یار څه خالي اندونم کړی دي چې ما شومان بس سرم بچ کړی ده نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تکلیف شوي دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې د دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 16.9
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او 11.6 شپجو مترو اوریدلای سن.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا په روانه صحیح جام کې د افغانستان لومړۍ بریا وه. د افغانستان د کرکټ بورډ له مخکینی غړي او ترخوا یې د پیژندل شوي کرکټر هستیګل عابد سره مې ساعت وړاندې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د تېرې شپې لوبه څنګه ارزیابي کوي.
بیگانه لوبا یعنی وداسې لوبا وا چې زمونږ هلی را ژوندې کړلې بنګا اوس پورا امیدونه زمونږ ټول منوالو په دې دي چې افغانستان به آسیای جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودي، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې خو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوي دا زمال نظر په ګټه کې خو اول خبر نه په کار کله چې لوبه وګټي په هغه کو خبرې ونه کی او بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړو په افغانستان په ټیم کې و دانه بادرانو درس پندران او دوا لوان پاس بادران یعنی و دانه د افغانستان په ټیم کې بادرانو کچر تزمو کې پر بیټسمن دې پورا پراپر بیټسمن نه وای او کته بیا کې لوګل ته وځو ته موږ ته موږ ټول
بار بار دغه نیوکه کېږي چې د لوبډلې سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوبډله صحیح نه ټاکل کېږي، بنسټیزه ستونزه چیرې ده؟
ګوره د افغانستان کرکټ کې خو اوس دا موږ باید ووایو په ښکاره ډول ووایو چې هغه مشکلات لري. مشکلات په دې دي که چېرته د افغانستان مخکې د اصغر افغان دورې ته ګلاړ شو، اصغر افغان سره ډېر اختیارات وو، هغه سلیکشن بیټه د کرکټ بورډ مشرتابه هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه هغه نه منلې، نو هغه به ځان ته جوړولی شي. د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې، لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش کې تاسو تاسو ګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دا یو سینیر لوبغاړی راته پکار لوبغاړی ده او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي، نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کېږي.
یعنی مسله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل. د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې ده په اماراتو کې لوبډلې سره ده، زما نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وي، هغه ټیم هم خپل شو، دغه اماراتو ته تک ضرورت شو. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر ټول کې یا جگ مینجمنٹ والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنی کرکټ مدیر یا یو بل مثال کې راواخله چې میډیا مینیجر دغه خلکو کنټرول چې دا زمان نظر دی موږ ادارې له واک نه وتلې خبره ده.
یو پورسی پوښتنه به د راتلونکو لوبو په اړه باندې وکړم. بنګلادیش نه که لوبه ګټو یا یې نه ګټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. که له هند او پاکستان سره مخامخ کېږو فکر کوئ ماتې به ورکو؟
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډېر کرکټ کړی ده او یو خبره په امارات ورته وکړم، هلته ټاس ګټل چې ده 50% میچ ګټي، ځکه ټاس چې ده په اول که څوک وګټي هغه لوبډله د اول د بالینګ کول یا توپ اچونې پرېکړه کوي، هلته پاس بالران او سپینران بالران چې دي هغوی چې څنګه وغواړي هغه د بالینګ کولی شي. دوه مینټ چې راشو دوه مینټ کې هلته په اماراتو کې پرکه غورځېږي، پرکه کې بیا بالران چې دي هغوی بالینګ نه شي کولی چې څنګه وغواړي، او بیټسمن لپاره دا اډوانټیج چې بال او بیټ چې ده دا ډېر خطره یوځای کېږي. لکه بیګا ګربت تاسو هغه لنکا ډېر خطرناک بازار یو هلو او پاکستان ان هند او دغه نور ټیمونو لکه بنگلادیش او بنگلادیش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده، او هند او پاکستان هم دا کوم کرکټ چې بیګا موږ وګورو په دې کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی هستیګل عابد چې د افغانستان په کرکټ را سره غږیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار کې دروغ دود درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلی دی. اوسمهال په دې ولایتونو کې په نشه دروغدو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په نشه روغدي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیوکې لري.
په دې آبیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشه یي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینځ کې دومره اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي، کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دی. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوې سو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له تماس کې یو، هغه هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشته زده کړئ سلام وکړي. که چیرې پاله نه شي نو طبعاً د مریضانو تعداد به زیاتیږي او کیدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه یي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به د سومر دپاره پرېږدي تر څو چې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کېدای شي د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لارې زر رقم نشي پر کېږي او ته ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري، دا شرم دریږي، زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو مؤسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منجي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
او پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې 1,000 کسانو ته رسېدلی او نږدې 1,500 نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 83 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او لکه استوګن کورونا ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 800,000 څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په لسو کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخوو، خو دا ژمنې یې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دي راغلي. د پاکستان په ګڼو برخو کې ورسته لغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزی او ختیځو سیمو کې درانه ورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډېر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي، سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل.